بله یا میشه مثلا در بیرون دکان بگیرم چون نظر به امنیتش جایش باز کنم، اما از این بهتر است که در خانه باز کنم، اونجا مشتری زیادتر می.
خب علاوه به اینکه خیاطی را یاد گرفتی و علاقمند هستی، درس تا کجا خوندی؟
مکتب 12 را خلاص کردیم، فعلا در فیروسکوپ درس می خونیم، خیاطی را پیش می بریم، هم در فیروسکوپ درس می خونیم.
موفق باشی قند.
سلامت.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یتم ملن عرش همایون قدرمند دوستانو پایی و بلخ پروانه که ما هر کلیکو په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او په لسګونو نور چې ګڼې ملکي وګړي دي ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی، خو بیا هم د تاوتریخوالي 50% قضیې د خبریالانو په وړاندې ثبت شوي. او امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سخت دریځو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانستي.
د طالبانو له لوري د سویډني کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسېدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدهیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړې حملو تلاسور ورکړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. دا سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګلون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو دا په نوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یکشنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي. د ترین سند د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړې خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوې. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د تره زوی په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادي السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بېلابېلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګېدلي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد یې په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والله محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس ښکاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او لسګونه نور چې ملکي وګړي پکې زیات دي ژوبل دي.
ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په دې موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې که څه هم د تیر کال په مقایسه په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو بیا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي پوستونو کې د ښځو ګمارنو ته خوشبین دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید پرون د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسېدلی. اسمت ساروان په اړه تفصیل راټول کړی.
د کندهار پر امنیه قمندانۍ په پرونۍ ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیسو توانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قمانداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو، چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شو بل شول چې د امنیت قمندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همداراز ویل چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه دی څلور باري موټرونو اور واخیست. د پیشي په سیمه کې یوه دوکاندار احمد داوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حملې په مهال په خپل دوکان کې و. ده د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
دلته مې دوکان کوي قمندانۍ سره او په قمندانۍ باندې داسې زرمګې په ټامر اوسو د عسکر اوسو یا عسکر یا پیاده خلک اوسو سره ټپیان سول بله دغه رالش
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وایي چې په دې برید کې چې د امنیت قمندانۍ له ختیځې دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. د تا ورته د لیز برید د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په قلعیناو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم په تیر شپږ میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې. خاطر پردیس له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریف په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي. د وی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي کړی چې د خپل دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ری است که امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کنند.
دو خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوی راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضیه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې په تیر شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلومو حلقو لخوا ترسره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل:
اون چې کانوس هم به عنوان یو نگرانی بر خبرنگارانه،
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي:
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمینه د کار مساعده کو تر هغه وکولای شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې 19 خبريالان وژل شوي او 19 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارنې ته خوشبینه دي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل کدا ګمارنې همداسې دوام ومومي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. خو یو شمېر افغان میرمنې سره لدی چې د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي وایي دغه ګمارنې باید د اړیکو نه بلکې د وړتیاو پر بنسټ وشي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارنو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ډکه چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي سیاسي او کلیدي پوستونو کې خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزوانډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړی و. د افغان حکومت په کابینه کې یو وزیر، درې سرپرستی وزیران، لشپګو زیاتې د وزیران مرستیالان او دوه والیان موجود دي. خو یو شمېر خزي وایي که څه هم د خزو پاړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د خزو چارو فعال شکریا جلالزی وایي ډیرای ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پوست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تحصیل
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خود ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابر کړي. د ملي اولی حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% ښځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې زما همکاري له یو شمېر کسانو څخه چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو په چوکاټ کې د ښځو د کار کولو په اړه نظر لري پوښتنه کړې او ورڅخه پوښتلی چې د ښځو ونډه په ادارو کې څه اغېز لرلی شي.
ظفر فصل یم. د ښځو ونډه په اداراتو کې مهم دی، اړین دی، باید ښځې وي. هر ادارې کې چې ښځې نه وي ممکن هغه کار لږ ټکنۍ سره مخ شي، خو زه فکر کوم باید هغه ښځې وګمارل سي چې هغوی واقعا هم د دې استعداد لري، په چارو پوه دي او واقعا تخصصي زده کړې کړي دي. خو له بده مرغه په افغان حکومت کې له دې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته تبدیلیږي او دا له بده مرغه د افغان ټولنې تر منځ د یوې بابا بې باورۍ ته فضا جو.
نوم یو بایزولا د کابل وسیدون کایمه. دا غوډیر ک نظر ده، دا د خزو مشکلات کیږي، خزه به کی د نرو مشکلات کیږي، نر به کی، دا ډیر ک نظر ده. ضرور د خزو حق حقوق هم ده، یو څومره حق او حقوق تنران لري خځې هم لري.
خبر دا وای چې تاسو د یو ادارې مختتلی وای چې هلته پرست کې یو مین صاحبه یا میرمنه وای، نو دا ګمارنې چې ټول دي ټول سیاسي ګمارنې دي، هیڅ نوه مسلکي خلک نه دي ګمار شوي. کوم ورځ نه چې دا خلک د ادارو ته راغلي دي هغه ادارو کې ستونزې لا هم ډېر شوي دي، خلکو ډېر ستونزې سره دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته کم کار شوی. دری د خغلی غنی په وینا چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. دا سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمیر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخي په نامه دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغو سیمو د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پالل ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
د بویل ضرورت دا دی په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کېږي د دې وخت را رسېدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د بوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده. په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلي د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پنټاګن اندېښمن دی چې د امریکا دا دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان تازه رپورت ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستی سرحدي نښته سګ میشوی وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسؤول بیل روګیو په حواله لیکلي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه، افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي، ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځ یې ګڼ شمېر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو له تړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بپرس خپل لزګونه کلینیکونه وتړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي، میدان وردګ ولایت چې له پلازمېنې کابل ډیر لرې نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا د خبرونې په پاتې برخه کې نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی خبريږي، او همدارنګ کور کلی پروګرام چې په ټولنیزو او اجتماعي مسلو پکې بحثونه او خبرې کیږي اوریدلی شي. تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مسله، امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي کمانډان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د ازادي بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره په خبرو بوختي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوتې ایران ته ونیول شو، د امریکا د قواو مرکزی قماندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل، له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیرونه وویل، متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنی حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرمیاشت وویل، هیله لري چې د متحده عربی امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر 40 ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8.3 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 8:30 بجې کیدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د پاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. دغلتا شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې ویل کېږي په زرګونو کسان د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. دا اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړیدو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې اورزګان ته تللې ډېرې لوی لارې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې تړلې. د امریکا متحده ایالاتونو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو نورو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره د کریموف وا مدافع وکیل پرون په یو ټویټ کې کړې. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې خبرونه کې د نورو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوي. راځو نیوز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله ما هیروي.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه. آیا انجونی د خپل کوژدې د فسخ کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چېرې انجونی د ځینو ستونزو له امله خپل کوژدې فسخ کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چېرې یو انجلۍ یو هلک سره کوژده کوي، نو تر ډېره له هغوی د انتظار کېږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که انجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي،
خو خلاصه هغه ورځ به په جنګ تېرېدله.
هغه تورونه لګوه چې دا جنۍ غلطه ده، د کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسوادې رد.
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف ته.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په ورستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه لای وی راپور سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
کله داسې نجلۍ یا ښځې سره مخ شوي یې چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام ته رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. یوه له همدغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې یې لا یو کال نه و تیر شوی چې پوه شو کوژدن یې نشه یي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ یې ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، خو هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي، وایي چې بیا به واده وکړي، بیا به سم شي، ماشومان به دي. چې نوی مې واده وکړو هغه ټول شیان یې خرڅ کړو. محتاط ده اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل ژوند ته جګرخونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډېر جګرخونه یم چې دوی ژوند بسه کېږي.
ویل کېږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپېژني او کورنۍ یې له یو بل سره اشنا شي، تر څو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم عمره نغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته کنجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي اووه کاله یې د کوژدې فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی، ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې پوسوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته وویل واده نه ده چې داسې حالت نه پېراوړې، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه شی جوړ کړې. ورځې په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کړو، دا به نو بل چا سره جوړه، دا به بعد جلی به اته د موږ خپلوانان چې راشي تنې ورکوي. مور ته مې چې دا لور د اتمان خرابه جلی وه چې یعنی خوشې کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم دي چې راځي مخامخ ما ته ډېر تنې راکوي. خویندې نوم مې بسته، فامیل نوم مې بسته.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره برېښي. د ننګرهار ولایت توسیدونکې نرګس د خپلې یوې کلیوالي کیسه راته کوي چې پرته له رضایت یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته په نجلۍ پسې هیڅوک هم په مرکه نه دي راغلي، خو هلک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی وه، هلک یې لیدلی نه و، نه یې د هلک کورنۍ سره د پلار یې کوم شناخت و. خو نو چې جنۍ هلک سره داسې کتلي یا په موبایل کې خبرې کړي، نو دغه جنۍ په پوه شوې چې دغه هلک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی وکه، پوډر دی وکه، شراب دی وکه، هر شی دغه په ده کې و. نو دغه نامزدي ورته فسخه کول، هغه چې خلاص ده که یعنی خلکو به د جنۍ باندې ډېر کورونه لګول، خو جنۍ بیچاره به دومره ده پورې مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنۍ ویل کاشکې ما هغه پوډري یا هغه معتاد هلک سره واده کړی نه، چې دغه تانی و هغه مې اورېدلی وی.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټاک نه خیژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وسخمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهانهګیریو باندې هم خپله آینده ژوبلي وي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزدي فسخه کوي. دا باسې دي چې په افغانستان کې داسې شرایط دي ته خپله یوه بدنامي پاتې کېږي. بیا وروسته د چې نامزدي فسخه شي، بیا دومره خواستګاران نه ورته رسي.
خو یو شمېر ښځې بیا وایي د کوژدې فسخه کول یوه عادي خبره نه ده او په راتلونکي کې زیاتې ستونزې له ځان سره لري. له همدې کبله میندې او پلرونه باید د خپلو لونو د کوژده کولو پر وخت مقابل لوری له هر اړخه وڅېړي او بیا یې د کوژدې او نامزدۍ پریکړه وکړي. د پنځو لونو مور بی بی شیرینه وایي
ښه خلکو ګوري، ښه خاندان چې د جامې سره برابرې هلک خالکي چې وظیفه ولري، مکتب یې خلاص کړي، تعلیم یې کړي، د خپل اولاد نه تپوس وشي چې دا تا خوښ دی نه دی، ورور پې وانخ.
تاسې په خپل لورګانې واده کړي دي که نه؟
ولې م نه دي، دوه لورګانې مې واده کړي. دا ښه کار نه دی چې اول همزاد چې دا غشي به پسخشي اول انا سړی فکر وکي
قانون د کوژدې پاړه څه ویلي د حقوقي مسایلو کارپوه حنیفه ګروال په دې اړه وایي
نامزدی یو د شناخت دوره ګڼل کیږي یعنی په دې دوره کې دواړه خواوي کوایسي چې یو بل وپیژني او بیا هلته دوی پر دې پوسی چې یعنی کوایسي یو ګډ ژوند ته ادامه ورکړي دوی کوایسي چې واده وکړي او کچیرته دواړه خواوي په خیر کې دې نظر ته ورسي چې دوی نسی کوي یو ګډ ژوند سره ولري دواړه کوایسي چې له دې خبرې نه منصرف سي او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف یعنی دا د دوی دواړو حق ده
خو دا چې اسلام او شریعت د کوژدې په اړه څه وایي او کوم ټکي باید پکې په پام کې ونیول شي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي تعلیماتو د برخې رئیس محمد زمیر خالقیار څخه پوښتلی دي
دوه حالت لري یو چې اغا د دې خزي کورنۍ دوی ته وعده ورکوي چې وای ما خپل لور ستازوی ته دغه مې وکړه د سمالې ورکوي او بل صورت دا ده چې سړی لخوا د کورنۍ همدغه سي د خزي کسان دغه راټولېږي بیا غلطه رسمن نکاح کی شاهدان وی وکیل وی ایجاب قبول تمامیږي او محرم اغلته مسما کیږي بیا د دې دوه حالتو اغه مخکنی حالت چې صرف وعده دي اغه بالکل لسره نه کوژد دي او هیڅ شی نه دي دوم رقم چې دوی کولی شي چې بیا یې هم دوی حق لري دغه نکاح ادامه ای ورکی هم دغه سي حق لري چې دوی خپل نکاح فسخ وکړي بیا دلته چې نکاح فسخ شي بیا طلاق دي اغه حق لري چې خپل مهر نیمه دي مهر نه د خپل میړه نه دغه وکړي وغواړي
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان شوه د ژوند پناخوالو او بریا وژغی شو د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار لا نیمو بجو ورسته اورېدلای شئ
قانون او شریعت هلک او انجلۍ ته د نه تفاهم په صورت کې د کوژدې د فسخه کولو اجازه ورکړي خو راځي وورو چې خلک په دې اړه څه وایي
بس مینه ایمه د میدان ولایت اوسیدونکی مزتی د شناخت اوره ده کله چې د دوی منس کې یو وړه اشتباه یا یو هغه پیدا کیږي باید یو بل سره کینی خبرې وکي یو بل به پیژني د سینې ته په یو کوچنی یا وړه هغه باندې جو اشتباه باندې دوی جدا سي سره
زلی مایم د کابل اوسیدونکی ما په نظر دوه نفر سره جوړ نشي ونی شي کوي دغه ژوند سره مخ کې وسی دغه خدای چې مخکې له ده چې دوی سره واده وکړه او بیا وروسته خبر تر طلاقه پورې ورسیږي ښه ده چې دوی مخکې له مخکې سره جدا شي
که چیرې یوه نجلۍ خپله کوژده فسخه کوي نو له کوم ډول روحي او رواني اغیزو سره مخ کیږي او نجونې څه ډول کولی شي چې د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته د ژوند عادي چارې مخته یوسي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلی کټوازی ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک ک ووایي چې په افغاني ټولنه کې کچری ونجلې خپل کوژده فسخه کوي روحي او رواني اغیزې کوم دي
رواني اغیزې به مبادله دی له واده څخه ویر لري او زړه به نخ کوي د دوه واده لپاره ځکه چې هغه به یو ځل یعنی ډیره نه امید شوی لومړی نه واده څخه خودکشي ته آماده کوي ممکن شدید نه افسرده سی او جلې ممکن هغه له واده چې دار ولري هغه به پراتلونکي کې د غل مخالف جنس یعنی رینه یعنی ډیر حسادت لري زړه به نه ورته کوي هغه ته به عقده لري په زړه کې او همیشه به فکر کوي چې ټول سړیان باندې ټول سړیان هم دي
کله هم راته وایي چې له رواني پلوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامېږي
بعضي دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي پس خکړو یا نامزدي لمنځوي سو مثلا اقتصادي ستونزې دي کچېری یو ول ډیر د اقتصاد له نظر ضعیف ده نو موږ بیا ورسره طلاق نو دا یو منطقي دلیل نه ده کچیری یو لک ډیر بدرنګ ده یو قدو قواره ونه لري او یا هم یو څو وخت دنده ونه لري خو که ډیر وخت هم دنده ونه لري یعنی وي ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزدي فسخه کړي کوم دلایل چې باید نامزدي فسخه شي او دغه نامزدي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي چې مافیا کړي کی وي وام جنس کراوي مثلا د موږ دین لدی سره مخالفت نه ده یو منطقي دلیل ده خو کچیر د موږ مذاهب مختلف دی دا یو منطقي دلیل نه ده د دې نامزادي د پسخه کېدو لپاره. بیا هم موږ کولی شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې که دې ته راشو چې نجونې څه ډول کولی شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغو ستونزو ځان راوباسي.
جلۍ چې کله غواړي یوه نامزادي پسخه کړي، نو اول دې هغه د ټول عواقب دې وسنجوي. که چیرې اول یې هغه سنجولی وي، نو ته بنده به له دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي. طبعا چې هغې جلۍ ته به پیغور هم دی چې ماله طرفه ورکول کېږي، هغه جنۍ به خپل ډېر مسؤلیتونه ممکن په خپله غاړه واخلي. نو دې هر څه ته باید جلۍ خپله آماده وي. نو یعنې موږ نشو کولی هر چا ته ځان ثابته کړو چې زه څنګه یم. لازمه دا ده چې خپل وجدان ته راحته واوسي، همدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته د باندې راوځي، ته تقریبا شل نفره وینې او د هغه شل نفرو له فکرو سره ځان حیار کړي. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري، او یو دوه نفره یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري. نو شل مختلف فکرونه دي، او ته نشي کولی له هغه شلو سره ځان حیار کړي. نو بنا بهتره یا لازمه دا ده چې یوه جلۍ کله طلاق اخلي، هغه خپل وجدان ته باید نوی خجالته، چې خپل وجدان ته نوی خجالته، بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته حیار کړي.
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. در بیا خو وخت ولرې.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي، او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپو نظر، راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربه ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی، او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو. خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډېر شي، نو نه یوازې چې ښه کار نه دی، بلکې د ډېرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي. یعنې که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډېر وستایو او یا بدې ووایو، نو دا د حساد کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصار احمد په خپل گاوان کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې یې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوان کې یو میرمن ده او یو خاوند ده. څه خاص د اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو کوم خواهشات چې ښځې لرل، مثلا چې ما ته جامې وکړه یا ورور ته د ګوره کور ته دا ښه شی راوړې، ته نه راوړې، یا مثلا هغې تفریح زی چکر ته زی تمانه به، یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم، هغه ته خاوند در شی روړي تی ما ته نه روړي دې په مینځ کې و جنګ و غال مغال و سړي وس نه کېدل اخر ښځې ورته ویلې ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلی زه تانه طلاق اخلم ښځه تللې ده پلار کره ناسته ده خو بس هلک دا و نه غوښتل چې طلاق ورکړي دوه بجې د شپې وې د شنبې شپه وه د یک شنبې شپه وه چې ځان وژنه یې وکړه د کور په مینځ کې هلته یو تیرو هماغې باندې ځان اعدام کړی و
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه هڅوي سای په اړه وایي
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې تر څنګ ناشکری زموږ ټولنه کې اوس ډېر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطحه یې عالي واوسېږي نو ډېر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري هم د بل چا د ژوند ښېګڼې د ژوند مادي برخه یې معنوي برخه یې ورته ښکاري دا د دې باعث کیږي چې هغه د بل چا د ژوند ارمان وکړي
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغېزې هم درلودلی شي که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي نه د بدبینۍ او بخیلۍ له وجې د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي نوموړی زیاتوي
ښه خبره د انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او مثبت رقابت ولري دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي یو چا کوشش کړی زده کړې کړی دي زحمت ایستلی زیار ایستلی یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي ځان دې ورسوي زحمت دې وباسي د ښې لارې د پیسې پیدا کړي یا د یو مقام ته ځان ورسوي علم دې وکړي په دې معنا باید پرتله وشي انسان باید متحرک وي باید هڅه وکړي هر وخت په هڅه او تپ و تلاش کې وي د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي یعنی د سالم رقابت لارې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي نوموړی زیاتوي
مثلا زموږ ستاسو په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري هوسا ژوند لري کولای شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو د هغې علتونه پیدا کړو دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کم دي او هغه تعقیب شي تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم زه په صنف کې اول نمره وم زه یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغې په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم خو هېڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم زه هم کولی شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي له ځینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشحالۍ ورکې وي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي تل به له مشکلاتو سره مخ وي نوموړی وایي
انسان په هغه فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول او راز په دې باندې فکر وکړي ځان له نورو سره پرتله کړي دا د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي او بل دا چې د انسان نه بغه ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي نو ته کله ځان له نورو سره پرتله کوې د چا کور ته ګورې د چا درایې ته ګورې طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې مشکلات را پیدا کړي خوان به ته فشار لاندې راځي هم له روحي فشار لاندې راځي هغه خوښي به له منځه ځي د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نشه کولای تا مقابل لورای به تر اغیز لاندې راځي کې شي د همدغه اغیز له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغه ته لاس واچوي تر څو وکولای شي خپل ژوند ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون اروا پوه استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي، کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي، دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغېزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، نوموړی وایي
پرتله کونه د اروپون له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کیږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس، یعنی د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري. یعنی خلک چې په خپل ځان باور نه لري، اوا خلک خپل په خپل ځان اعتماد نه لري، دغه خلک معمولا د پیسو، د ګانو، د مقام، د خیست هغه وګړي، هغه خویندې ورونه، هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي، اول خو باید دونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري. یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي، پرتله کونه بالاخره رشد کوي، او دغه رشد وده د جګړو، د تربګنیو، د درزادګیو، د دښمنیو او د قتلونو، جرمونو، جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدرې کلي اوسیدونکی. دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي، دا د خلکو ډېر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په هغه باندې خپل مغزه خوري، کوشش دې وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسولی شي، هغه ښې لارې ورته ولټوي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت اوسیدونکی. زما په اند پرتله کې د دې لپاره اوسي چې رقابت رامنځته کړي، یا یو څوک متحرک کړي، دا ښه کار ده. یو څوک بل چا سره ځان پرتله کوي، هغه دا معنا چې دی غواړي چې همغسې واوسیږي. دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي، ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي. پرتلنه چې ده، دا ښه کار ده. دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي، د کار انرژي ورته ورکوي.
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم. پرتله کول په مثبت اړخ خو ډېر ښه کار دی، او که مثال په توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز ورته وویل شي، دا د انسان په روحیه باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو پام هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلی او برخه اخیستونکې هریو هارون ګلزاد، برای افغانپور، صادق سپینغر، نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی.
واخزه چیرته؟ راشه دا سودا را نه واخله. ټول ښه استی؟ آرام په کور کې خوبونه وای. ژر راشه لنو.
دا خلما لا راغلی نه یې، آواز دې ټوله دنیا نیولی. ستړی مشی، راغلی په خیر؟ راکه سودا ماته.
واخله سودا. ستړی مشی، ستړی مشی. زهره مو راکې وچوله، هم د کور کار کوم هم د سارا.
راځه چای مې دم کړی، دمه به دې پی جوړه سي.
چیرته ده نازولی زوی دی؟ دا خو هېڅ شی هم نه شو، ټوله ورځ پروت دی، خوري او سکي. دا به مې څه په درد دوا شي؟ زلمیه، وه زلمیه، څه شوې؟ دلته راشه.
څه وایې پلاره؟ دا دی راغلم.
دا ته څه کوې قرار پروت یې؟ تا نه به څه جوړ شي؟ هغه د شاباس زوی نورګل ستا همزولی دی. ته ګوره د پلار سره اوږه په اوږه کار کوي، او تا ته ګوره قرار پروت یې.
نو څه وکړم پلاره؟ مکتب ته ځم، درس وایم، کورس ته ځم، نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم.
کینه کینه، درس وایې؟ هغه د شاغا زوی نورګل هم درس وایي، هم کار کوي. تا نه څه نه جوړېږي. هغه هم داسې بااستعداد هلک دی، چالاک او هوښیار دی. ته یې له خوبونه کوه.
ساره ورځ د شاغا زوی راته یادوي چې داسې کوي، هغسې کوي. زه څنګه وکم؟ پلار یې تجار دی، د خپل پلار په دفتر کې کار کوي، نو زه څه وکم؟
او نو اوس ژبه هم راسره کوې؟ وزه ورکشه، رنګ دې ورکه، بې غیرته تنبله انسانه.
او سړیه، ډېر د هلک ته مه غورېږه. هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوي، تر اوسه په مکتب کې دی، نو څه وکړي؟
زه ته ډېره مه غږېږه، تا هم داسې نازولی کړی دی. ایله وخوري او سملی.
ته ودرېږه، زه به دې خوښ شم، د دې نورګل نه به دې هم خلاص.
دا راغله ما څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکایي؟
ترورې زما دروازه ژر کو خلاصه کا.
وایا څه خبره ده چې داسې ورختا یې؟
ترورې زلمای په کوڅه کې نورګل په چاقو وه او خپل وتښتېده. ژر کوه چې نورګل مړ کېږي، یو څوک چپخانې ته بوزي.
او خدایا خاوره مې په سر شوې، اوس به څه کوو؟
خدایا څه خبره ده، ولې چیغې وهې؟
او خدایا خاوره مې په سر شوې، زلمی نورګل په چاقو وهلی، دا ټول ستا له لاسه. هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول، پردی هلک دې پرې مړ که، اوس به څه کوو؟ زلمی به زندان ته ځي او ته به په جرګو ګرځې. او خدایا څه وکړم؟
دا څه وایې؟ یا خدایا دا څه وشول؟ ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي، د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو.
اوس روښه
اوس به څه کوم؟ راکه څادر مې راکه چې لاړ شم.
دا دی واخله، زم درسره ځمه.
عزتمندو دوستانو، راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو، ترڅو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.